ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو ته خراغ لینن دنا هي اسی شنبې په ورځ د 2019 کال د جولای 10 د چي د زمری میاشتې ل اتم سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د ماخام شپک په کابل کې د مازیګر 15 می او دلته په واشنگتن کې د سهار 9 بجې دي د ډیوا ریډیو د نن مازیګر په دې لومړی خبری خبرونه کې درته ز احمد فواد لامی او
ز سمینه احسن
تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کوو لومړی هم سر ټکی
د پاکستان فوز یو جهاز غورځېدو په پیخه کې لږ تر لږه ولستنان مړه شوي دي رپورټونه وایي په وجل شوو کې هم د یو خاندان اته کسان هم شامل دي
مش نستې پر سړک وو چې الوتکه مې ولیدم هغه را وګرځېده
پاکستان وایي ک امریکا په افغانستان کې د امن او ثبات راوستلو نه پام بلې خواته واړوي نو دا به یو ستر زیان ولري د پاکستان خارجه وزیر شاہ محمود قریشی نن وویل
آج افغانستان کا مسئلہ ایک بہت ایک نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور نتائج کی توقع ہے تو ہم کسی اور طرف مڑ جائیں تو ایک بہت بڑا نقصان ہوگا
ملګری ملتونه وایي د 2019 کال پړومبنو شپږو میاشتو کې د افغان حکومت او نیټو فوزونو د لاسه د طالبانو په نسبت زیات عام خلک وژل شوي یونام خپل رپورټ کې وایي حکومتي او نیټو فوزونو د لاسه وسوه ولس عام خلک وژل شوي
او اوس هم پوره خبرونه
د پاکستان فوز یو جهاز غورځېدو په پیخه کې لږ تر لږه ولستنان مړه شوي دي پیخه نن ماخام په راولپنډۍ ښار کې شوي په وجل شوو کې 15 فوزیان او نور عام تنان یادېږي د پاکستان فوز د عامو رابطو څانګې ISPR تر مخه دغه جهاز د معمول الوت کوو چې د راولپنډۍ علاقې موهړه کهلو کې د خلکو په کورونو راوغورځېدو رپورټونه وایي په وجل شوو کې هم د یو خاندان اته کسان هم شامل دي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي کچیر امریکا افغانستان کې د امن او ثبات راوستلو د مخو ته لاس کولو په محل په کومبل اړخ کې مشغوله پاتې شي نو دا به یو ستر زیان ولري بل په لور په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی او ورسره د سولې مذاکراتو ته د حکومت پر چمتو کېدو خبرې کړې دي د افغانستان د صدارتي معنی د بیان تر مخه د ولسمشر غنی او خلیلزاد ترمنز په دې کتنه کې خاغلی خلیلزاد افغان ولسمشر د خپل هاغو هڅو څخه خبر کړي چې په دې ورسوي کې افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره کړي دي
ملګری ملتونه وایي د 2019 کال په لومبنوش په ګومیاشتو کې د افغان حکومت او نیټو فوزونو د لاسه د طالبانو په نسبت زیات عام خلک وژل شوي دي په افغانستان کې د نیټو میشن یا یوناما پروند د ګل پورز یو رپورت جاری کړي رپورت وایي د حکومتي او نیټو فوزونو د لاسه وسوه ولس عام خلک وژل شوي د دې په مقابله کې د طالبانو نورو تندرو د لاسه د خلکو د اده هوړېدلې مرګونو شمیر 1500 او 1000 یادېږي پورتوای زیاتره مرګونه د تندرو پرزت د نیټو او افغان فوزونو ځمکني عملیاتو کې رامنځته شوې دي د افغانستان د پاره د ملګری ملتونو د انساني حقوقو د مشر د میشن مشر ریچارډ ابنټ وای دوانو اړخونو ته په حالاتو کې د بهتري کوششونه په کار دي چې نه یوازې د عالمی انساني قانون پام وساتي بلکې په جنگ کې هم کمیرا ولي
په همدې حال کې افغان چارواکي وایي چې د پاکستان سرحد ته چیرمه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو 14 شوي چې له امله یې درې ماشومان وژل شوي او درویش کسان نور ژوبل شوي دي د پېښې شاهدان وایي چې له چاودېدونکو توکو یو ډک موټر سایکل د عامو خلکو په منځ کې چاودلی دی د کندهار امنیه قمندان مال پاسوال تادین خان VOA ته ویلي چې چاودنه هغه مهال وشوه چې عام خلک د څارویو په گنج کې په پیرو پلور بوخت وو او اوس هم یو بل خبر له پاکستان نه د پاکستان په غټ صنعتي ښار کراچۍ او د سین صوبې د حیدرآباد ترڅنګ په ساحلي علاقو کې له پرون راهیسې باران وري او تر اوسه پورې د باران او بجلی د کرنټ لګیدو له امله په کراچۍ کې لږ تر لږه لس او په پاتې برخو کې شپږ کسان مړه شوي دي نور جزئیات له نوشیروان قلندر نه په دې رپورټ کې واورئ
د چارواکو په وینا د کراچۍ په ملیر پاپوش ګلستان جوهر او ډیفنس سیمو کې د دوه ماشومانو په شمول نه کسان مړه شوي دي د کراچۍ نه علاوه د مړینو نور پیښې په حیدرآباد ټنډولایار سانګړ او عمرکوټ کې شوي دي پرون د ګل دوشنبه په ورځ په سن صوبه کې د باران سره د کراچي خار په زیاتره علاقو کې بجلی تلی و چې په ځینو کې د شپې ناوخته پورې سمکړې شوی او په ځینو کې لا تر اوسه نشته. د بجلی محکمې چارواکو ویلي د خار په ځینو برخو کې د بجلی لاینونه خراب شوي دي او بیا ځینو سیمو کې د تکنیکی خرابې له وجې چارواکو په خپل بجلی بند کړې ده په دې خاطر چې د کرنټ لګېدو له امله نور زیانونه واونړي. د اوبو د وتلو کمزوري نظام له وجې په سړکونو اوبو ډنډ شوي او د ګاډو چلن یې سخت اغیزمنه کړی دی. په ټول خار کې اوبه ودرېدلې دي او د دې له وجې صوبایي حکومت د کراچۍ خار په ټولو لویو او وړو تعلیمي ادارو کې چھٹی اعلان کړې ده. د موسمیاتو د محکمې چارواکي سردار فراز مطبوعاتو ته ویلي دي چې په کراچۍ او د سند صوبې په ساحلي سیمو کې به نن د نهې سه شنبې پورې د بارانونو لړۍ روانې وي. د بلدیاتو صوبایي وزیر سید غنی ویلي دي چې د ولاړو اوبو اوښکلو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د خیبر پختونخوا د تعلیم سیکرټری ارشد خان وایي د صوبې سره ورګډ کړی شوی قبایلی زیلو کې اتلکه ماشومان سکولونو ته نزي چې صوبایي حکومت د دوی لپاره یو منصوبه جوړه کړي. ارشد خان دی وته ویلي صوبایي حکومت به په دې حق لخ په لای وجودا سروې کوي او دغه ماشومانو ته به یو یونیورسل نمبر ورکړی کیږي چې دغه ماشومان معلومولو او دوی سکول ته واپس راوستلو کې مرسته کېدی شي.
بلخواته د خیبر پختونخوا صوبې حکومت د نرخجانو په غوښتنه په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د نرخجانو د پاره د ځنګړو وارډونو یا خونو پرانیستلو پریکړه کړې ده. د پېښور د نرخجانو اتحادیې د حکومت په دې پریکړه خوشحالي ښکاره کړې او ویلي دي چې په دې سره به د نرخجانو د علاج یو غټه ستونزه هواره شي.
او پاکستان کې د صحت چارواکي وایي روان کال په ملک کې د پولیو د کیسونو شمیر وسل ویختو ته رسیدلی دی. د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې د ټولو نه زیات پولیو کیسونه ریپورت شوي. نصیر احمد کاکړ په لن تفصیل راکوي.
په پاکستان کې د پولیو په اړه د بیړنیو عملیاتو ملي مرکز یا ان ای او سی په خلای کړی چې سش کال له دغه شمیرو څخه د پولیو زیات کیسونه په خیبر پښتونخوا او په هغه ایالت کې په ورګټ کړل سو په خارنیو قبایلی سیمو کې رامنځته شوی چې شمیر یې شپږ ډیر سو ته رسیدلی او یوازې په بنو کې اتلس کیسونه رامنځته شوي دي. د روغتیاي چارواکو لخوا چې په خیبر پښتونخوا کې 15,000 تنه زدې ماشومان ته د هغوی مور پلار د پولیو د مخنیوي څاڅکو ل ورکولو څخه انکار کړی دی. چارواکي وایي ل دغه انکاری ماشومان ل عمل شای چې په سیمه کې د پولیو وایرس نور هم خور سي او د پولیو کیسونه زیات سي. د چارواکو په وینا سږ کال په پنجاب کې 15، بلوچستان او سند کې 3 کیسونه رامنځته شوي دي. روغتیاي چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې یو ریبیا پولیو مخ په زیاتېدو ده چې لوی علت یې له څاڅکو څخه انکاریان او منفي پروپاګاندا ده. د دوی په وینا حکومت په سنجیدګۍ سره د منفي پروپاګاند کوونکو او انکاریانو په ضد د اقداماتو کولو باندې غور کوي.
او سم د امریکا څخه یو خبر. د امریکا راتلونکو صدراتي انتخاباتو ته ګڼ شمیر ډیموکرات امیدواران به نن د نهي او سبا د شروع ورځې په ماخام د دوهم ځل د لپاره په یو انتخاباتي مناظره کې سره مخامخ شي. د ډیموکرات ګوند شل تنه سیالان غواړي د ټي وي لارې خپل غږ تر خلکو ورسوي او پر راتلونکو شپږو میاشتو کې په خپل ګوند کې د نننه سیالي وګټي چې وروسته د دې ټولو له منځه به یو کس د 2020 کال په انتخاباتو کې د ډانلډ ترامپ په وړاندې میدان ته راوځي. د ډیموکراتانو امیدوارانو ترمنځ د نن شپې او سبا شپې مناظره به د مشیګن په ډیټرویټ ښار کې چې د امریکای د ګاډي جوړولو یو ستر مرکز ګڼل کیږي ترسره شي او د سی ان ان لخوا به نیغه په نیغه خبريږي.
په هانګ کانګ کې د جمهوریت پلوه مظاهرینو احتجاجونه لا روان دي. نن د نهې په ورځ مظاهرینو د خار سبوي سیستم یا د سورلو ټرین نظام هم تړلې وو. په دې سبب د مظاهرینو او مسافرو ترمنځ هم انخطی شوې. په هانګ کانګ کې چین ته د مجرمانو حواله کولو لانجمن قانون ختمولو په سر شروع شوې مظاهرې وس جمهوری اصلاحاتو غوښتنې او په هانګ کانګ د چین زیاتېدونکو اثر ختمولو غوښتنو کې بدلی شوې. پرون د ګول په ورځ د چین حکومت هم د هانګ کانګ خلکو غږ کړی وو تشدد نه دی پر شاشي او په ځینې غربي ملکونو د حالاتو خرابولو تورونه لګولي وو.
او روسي خبرداشي په برازیل کې د ګول یا دوشنبه په ورځ په یو لوی جیل کې د اړو دوړ او بلواله عمله لږ تر لږه 50 بندیان وو وژل شول. دغه بلوا پرون سهار د برازیل په شمال کې د التامیرا زندان په منځ کې پیل شو. د جیل مشر ویلي چې په پیښه کې د بدمعاشانو یوې ډلې د جیل هغې کوټې ته چې د رقیبي ډلې کسان پکې اوسېدل اور واچوه. چارواکي وایي چې په دې بلوا کې لشپاړه سو بندیانو نه سرونه پرې کړې شوې دي. د جیل دوه ساتونکو د بندیانو لخوا يرغمل شوې وو، خو غوی وروسته خوشې کړې شول. مخکې تر دې په می میاشت کې هم د برازیل په څلورو نورو زندانونو کې د بندیانو ترمنځ بلوا شوې وو او 55 تنه پکې وژل شوې وو. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده، او په دې خبری خبرونه کې وس تاسو ته وړاندې کوو تفصیلی ریپورتونه. د پاکستان فوز یو جهاز غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 تنان مړه شوي دي. پیښه نن ماښام په راولپنډۍ ښار کې شوې، او په وجل شوو کې 15 فوزیان او هم د یو خاندان 8 تنان هم یادېږي. تفصیلی ریپورت رابعه پیرناورو.
د پاکستان فوج کشنی تربیتی الوتکه د پنډی موهړه کالو پسیمه کې پر آبادی را پریوتو، په نتیجه کې 15 فوجیان او 12 عام وګړي مړه او د 12 څخه زیات کسان ټپیان سوي دي. د پاکستان فوج د مطبوعاتي څانګې ISPR لاړخه خبر سوي بیان تر مخه دغه فوجي الوتکه پر تربیتی پرواز و چې د پیشې ښکار سو. په پیښه کې دوه پایلټ لیفټننټ کرنل ثاقب، لیفټننټ کرنل وسیم، درې نور فوجیان نائب صوبیدار افضل، حوالدار امین او حوالدار در رحمت مړ سوي دي. دغه کینګ یر 355 الوتکه پر آبادو کورونو را پرتو، په نتیجه کې 12 عام وګړي هم وژل سوي دي، چې پکې وحشزي او یو ماشوم هم شامل دي. د ځای خلکو وینا ده چې الوتکه پر درې کورونو را پرېوته ده، چې په نتیجه کې کورونو ته فور ولګېدو. د پیښې په اړه ځای خلک وایي مش نستې پر سړک وو چې الوتکه مې ولیدم. هغه را وګرځېده، مش فکر نه کوو چې را لکېږي به. خو الوتکه را لسوه او د ماکا وسوه او کورونو ته هور ولګېدو. په دغه پیښو کې مړه سو یو خپلوای، زموږ د کورونو څخه درې مړه سوي دي، چې پکې دوی خوندي او یو ماشوم، او د یو بل کور څخه شپږ یو مړه سوي دي. د پیښې وروسته ریسکیو 111 او پاکستان فوج امدادي کاروایی شروع کړلې، او په پیښې کې مړه تنان او ژوبل د پنډي هولي فیملی او فوجي اسپیټال ته ولېږل سو. د اسپیټال د ذریعو تر مخه ټپیانو کې اکثر حالت خراب دي. د پنډي ډیپټي کمشنر چادری محمد علي رنداوا وایي،
ایک انفورچونیټ انسیډنٹ ہوا ہے تقریباً 2:30 بجے، 2:30
بجے 2:45 بجے اس سمے انٹاج دغه بد پیښه شاوخه 2:30 بجے مخیته راغلم. د زیاتوی چې امدادي کاروایی تر سره رسولې، او هڅې کوي چې ټپیانو ته اسپیټالونو کې اسانتیا ورکړي سي. د لومړی ځل نه دي چې فوجي تربیتی الوتکه راغورځېدلې ده. د تیرو دوه درو کلو راهیسې یو شمېر دغه شان پیښې مخته راغلې دي، چې پکې پایلټ مړه سوي دي. روان کال جنوري کې د بلوچستان مستونګ ضلع کې د یوې فوجي تربیتی الوتکې را پرېوتو، په نتیجه کې پایلټ مړ سوی و. کال 2014 جون کې پېښور ایئر بیس باندې لینډینګ په مهال فوجي الوتکه تباه سوی وه، چې په پېښه کې دوه پایلټ مړه سوي وو. څلور کاله وړاندې په کال 2015 کې یو بل فوجي الوتکه د پیښې ښکار سوې وه، چې پکې د پاکستان لومړی ښځه پایلټ مریم مختار هم مړه سوې وه. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې تاسو ته تفصیلي رپورټونه وړاندې کوم. بنې رپورټ تاسو واوریدو چې په پاکستان کې راولپنډۍ خار کې د پاکستان د فوج یو جهاز غورځېدو پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان یادېږي چې وژل شوي دي او زیاتره پکې عام خلک دي چې دغه جهاز په د عامو خلکو په کورونو باندې راغورځېدلی وو. هم په دغه موضوع باندې به پیر زبیر شاه صاحب هم موږ سره ملګری کیږي. او په پاکستان کې چې وسه پوری کم فوزی جازونه یا عام جازونه د کرشوی دی یا راغورځېدلی دی په دې حواله سره به د هغه سره خبرې ترې کوو. پیر زبیر شاه صاحب موږ سره ملګری شوی.
پیر صاحب سټوډیو ته راغی ستړي مشي پیر صاحب. خو او دغه مخکې باید د اوریدونکو ته یو یادونه وکړو چې په د بلوچستان صوبې په کوټه خار کې جمعیت علماء اسلام د فضل الرحمن ډلې لوی مارچ وکړ او په هغه کې د عمران خان حکومت ته دا داړکه ورکړه چې که د حکومت نه په اګست میاشت کې مصافي نشي نو دوی به یو بل لوی مارچ اسلام آباد خواته پیلوي او د حکومت په دا فشار اچي چې له واکه لري شي. خو نن بیا د اخوانه د عمران خان د ګوند تحریک انصاف ګوند نه هم غبرګونونه را څرګند شوي دي. دا چې دا غبرګونونه څه دي په دې به مونږ ته پیښ دوبه شاسې معلومات راکړي. پرسپ سړي مشه په خیر راغلی. تحریک انصاف د غبرګونونو ته څه ویل دغه خبر ته د مولانا فضل الرحمن
هغه ته خودی جواب ورکړی. دا فردوس عاشق اوان چې کوم هغه ده د هغه خبرې کړي دي او بهرحال فواد چودھری چې کوم ده هغه ډیر سخت جواب ورکړی ده او هغه ویلی دي چې کته فرض کا داسې حالات غواړي نو لیبیا ته لاړ سه. په پاکستان شه داسې په آرام ژوند نسې کولای او لیبیا مثال ورکړی ده. فردوس عاشق اوان بهرحال عمران خان او کوم فضل الرحمن دا هغه ته یو خطره دا او داسې د دسې چې څومره د خلک راغونډ کړي دي او دا ملیون مارچ باندې مجولې ده نو سخت وګورګونی ورته
پیر سی په دې باندې به مونږه اسلام آباد ته هم ورزو خپل خبريال پی ویل چانه به مونږه تفصیل خلو چې دا ملیون مارچ یو شو د مولانا فضل الرحمن صاحب او بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې څنګه دې ته جواب ویلو. خو دې بلې پی ختم نن چې کوم شوې ده بلکې بیګاش په شوې ده د ګولو د نهي د ورځې ترمنځ چې کوم شپه په هغه کې شوې ده او دې اړه ته هم پام را کول ضروري دي خلک خبرول ضروری دي چې پاکستان کې ولې دومره دسې لګ لګ مودې پس جهازونه راغورځيږي کاغه فوزی جهازونه دي یا کاغه دسې د عامو خلکو د سورلو جهازونه دي. نو کتا سونه لګ شانتي د دې تاریخ په اړه کې ته پوسو شي چې اوس پورې کو کتل شي څومره دسې پیخي په پاکستان کې شوي دي.
نو پاکستان کې خو اوس پورې ګوري داسې شپارس نه زیاتې پیخي شوي دي چې په هغه کې سیویلین جهازونه هم دي او فوجي جازونه یا د فوج په استعمال کې جازونه هغه دي او په دې کې چې کوم غټه غټه واقع وي په هغه وخت کې اوله واقع خو کوم وګوري په 65 1965 کې شوی و او یو په الته په مصر ته تلو الته اول ځل د الته فلایټ او یو سلورش کسان په کې مړ شوی و. بیا په کې 1970 کې یو داسې حادثه وشوا. بیا ورپسې 72 کې بیا شوي وه او ټول نه بیا په 86 کې وشوه. خو دا ټول سیویلینز وو. په دې کې دا فاکر چې کوم جازونه دي که تاسو لیدلي پاکستان کې واړه جازونه دي او هغه اکثر پکې دا دي چې دا هغه وینټیج کې راځي چې زاړه هغه
ډېر پخوانی
تاریخي جازونه دي او بیا مینټیننس هم دومره ټیک نه وي او ورسره چې کوم نور داسې جازونه پاکستان کې استعمالیږي دې ته تابوت وایي چې دا هوا کې یو تابوت روان دی لکه څه مړی بس تیار هغه دی. او ورسره ورسره بیا چې کوم نږدې ټایم کې غټه غټه واقع شوې هغه مونږ لیدلی وو چې کوم په 2010 کې یو شوی وو که تاسو ته د اسلام آباد کې یو سل 50 نه زیات عمره وو پکې. بیا پکې بوجا بیا ځان له هغه 2012 کې شوی او هغه کې یو سل یو وشت کسان مړو. او بیا که تاسو یاد ایر بلو والا چې کوم په هغه کې تقریبا 47 کسان دا اول د 2010 کې ایئر بلو والا شوی و دا ټل غټه واقعي و او بیا په چترال کې په ګلګت کې یو شوی و په هغه کې او دې کې بیا ټول نه دا خو سویلینز وو فوجي جازونه کې کوم یو غټه واقعي مونږ ته یاد په 17 اگست باندې ولا 1988 کې دا هرکولیس C-130 یو جاز و چې په هغه کې جنرال ضیاءالحق حق ورسره د امریکای سفیر او نور کسان هغوی مړه شوي وو. بیا په 2003 کې یو غټه واقعه شوې وه هغه کې هم یو فاکر جاز و خود ایئر فورس په استعمال کې وو او که تاسو ته یاد وي په هغه ټایم چې کوم ایئر چیف مارشل و مشرف علي او هغه ښځه پکې په کوهاټ کې دا مړه شوي 15 نور کسان هم ورسره وو. او بیا پکې په 2015 کې یو بل پاکستانی ملټری یو هلیکاپټر کرش شوی و په هغه کې د ناروې د انډونیشیا او د ملیشیا چې کوم سفیرانو او هغوی د ملیشیا او انډونیشیا سفیرانو خزم پکې وي ورسره ورسره نور کسان هم او دا ګلګت کې دا مغه شوی و. نو بهرحال دا تاریخ او دا جازونه چې کوم دا اوس واقع شوی د دام یو امریکنه جاز خو وړوکی جاز و خو د آرمی په فوج په استعمال کې و او اکثر پکې بیا دا چې انویسټیګیشن موږ ته اوس هم پته نه لګېدا چې ضیاءالحق باندې څه وشو. موږ ته اوس هم پته نه لګېدا چې دا مشرف علي و چې کوم د ایئر چیف و هغه جاز څنګه هغه شو او ما اندازه دا ده چې دیش به هم پته نه لګي چې دا جاز شپې په 2 بجې څه کول او دوه کسان دوه کرنیلان پکې ناست دي درې دوه حوالداران یو پکې صوبېدار او په دې ټایم به دوی سمیشن نو آیا دوی چې ټریننګ نو یو کرنل بل تا په ټویټر چالي کړی دي څنګه ټریننګ کوي او څنګه نو تفتیش هم نه کیږي او بیا چې کوم سیفټي او رولز دي هغه هم نه فالو کیږي او بل اکاؤنټیبلټي نشته لکه سوشي هغه نه پس بیا سزا نشته نو خلک په دې نه ریږي چې را مونږ خیالو ساتو سبا کدا سوشي نه مکتبو سمسله جوړ شي. ډیره مننه پیر صاحب ډیره مننه
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي.
پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړئ.
بیا هم خراغلی او اوس هم بیرته ګرځو د پاکستان سیاسي حالاتو ته. په پاکستان کې د حکومت خلاف احتجاجونو زور اخیستی دی او په دې وروستیو کې د بلوچستان صوبې په سرکار کوټه ښار کې د مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام ډلې یو لوی مارچ یا احتجاجي مظاهره وکړه او په هغه کې د عمران خان حکومت ته دا دړکه ورکړه چې که د اگست په میاشت کې له حکومت نه مستعفي نشي نو دوی به د یوې غټې مظاهرې تابع نیسي او بیا به اسلام آباد په لور خوځیږي. په همدې حال کې د عمران خان د ګوند تحریک انصاف لخوا دغو خبرو ته یا دغو دړکو ته غبرګون ښودل شوی دی چې په دې ټولو به زموږ خبریال پیر ولایت شاه صاحب چې همدا اوس د ټلیفون پر کرخه په خبرونه کې دی تاسو ته معلومات درکړي. پیر صاحب څړی مشي په خیر راغلی. لومړی کرا ته داسې وایستی چې په کوټه کې د مولانا فضل الرحمن د خوان او په عمومي ډول څه داسې مهم خبرې وویل شوې چې د تحریک انصاف غبرګونې را وپارو او د تحریک انصاف چارواکو څه ویلي دي؟
ډیره مننه جی. دا وخت پاکستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه د حکومت خلاف احتجاجي غونډه کوي او دوی د حکومت نه د واک پر خودو غوښتنه کوي چې ګنې حکومت ناکامه شوی دی په حکومتي چارو چلولو کې. خو په دې کې بیا کوکتلی شینو جمعیت علما اسلام فیډل چې دا هغه په خپلو احتجاجي مظاهرو کې نه یوازې دغه غوښتنه کوي په حکومت تورونه لګي خو د ګوند چې کوم مشر دی هغه په دې حکومت باندې د بهر ملکی جنټې او د اسلامي قانونونو سره د چیړلو یا د هغه د ختمون د هڅو تورونه هم لګي او مولانا فضل الرحمن د کوټه په لاریون کې دا ویلو چې هغه به د ختم نبوت او د قانون دفاع کوي. دغه تقریر وروسته تیر ورځ چې دوه حکومتي وزیرانو فردوس شکاوان او فواد چودري په مولانا فضل الرحمن باندې د سیاسي ګټو لپاره د مذهبي کارت د کارولو تورونه لګولې دي او دا تور هم لګولې دي چې د مولانا فضل الرحمن د مدرسو طالبان چې کوم دي دا د حکومت استعمالولو لپاره دي سړکونو تروباسي او د دې نکار خدي. نو دوی بیا د دوه وزیرانو د هیواد چې کوم دوه نور مخالفه ګوندونه دي حکومت مخالفه پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز هغه باندې رد کړو چې تاسو د مولانا فضل الرحمن سره پدې کې مرسته مکوي چې کومه مذهبي کارت کاروي. او نن چې کړه زمون د سېنټر بیرامن تنګي چې تړاوې د پیپلز ګوند سره دی دا سره خبرو شوې نو پدې معاملې باندې هغه ډیور ریډیو ته صدا سوي.
نو موږ دا وایو چې دوی خپل کردار باندې سوچو کی خپل عمل دې سوچو کی اول نه چې دوی لاړ شي پی ایم صاحب سره کینی او پی ایم صاحب تا دا سیاست خو یو دا چل و توخی چې ملک کې پولیټیکل کرائسس چې کم روان دی هغه دې سیټل ڈاؤن کی ادارې دې کار ته پری دی ادارې دې آزاد کی ادارې دې خپل کردار ادا کړي او حکومت دې خپل کردار ادا کړي. نو لہذا دې وکه چې حکومت خپل رول نه پلی کوي نو دا د ملک لپاره نه ښه دا ملک عوام لپاره نه ښه. سو پر چې د پاکستان په سپاټه د منشور او د مینیفیسټو تعلق ته هغه موږ دا وایو چې بل سیاست او مذہب چې دینو هغه دې جدا جدا شي دونه دي او موږ په سیاست کې د مذہب استعمال چې دینو د دې قائل نه یو.
جی فواد صاحب دا سېنټر بیرامن تنګي او چې هغه وی چې د دې ګوند په دې حق کې نه دي چې د سیاسي ګټو لپاره مذہبی جذبات چې کوم دي هغه وکړول شي. جی
پیر صاحب دغه د مذهبي یا د دینی احساساتونه کار اخیستل په سیاست کې یا په اصطلاح د مذهبي کارټونو کارول دا د پاکستان په سیاست کې څومره معمول شی دی او په خپل تحریک انصاف ګوند هم او یا په خپل عمران خان هم دغه سي قانون باندې تورن دی کنه دا کار کوي کنه؟
بالکل دا یوازې جمعیت العلماء اسلام فیډل چې دا چې نن سبا څنګه دا معاملې غرو چتی نو چې په کال 2019 کې د هغه وخت مسلم لیگ نواز ګوند په ضد باندې په اسلام آباد کې احتجاجي پرلت شو تحریک لبیک نومې تندرا وډلې دغه پرلت کړو او هغه دا تور لګاو چې دا حکومت باندې چې ختم نبوت قانون کې هغه بدلون کړی دی یا دا بدلون هڅه کړی دا نو سیاسي ګوندم دا غیدا سي مرسته نه وکړي څنګه هغه وخت کې موجوده وزیر اعظم عمران خان د تحریک لبیک د حمایت اعلان کړو او د تحریک لبیک د پرلت اعلان کړو او د دې نه علاوه دا سي وخت په وخت عمران خان خبرې کوي چې خپل حکومت ته یا حکومتي چې کوم د پالیسي دي هغه ته اسلامي رنگ ورکول او والي سره د مدینه د ریاست هم هغه خبره کوي چې د مدینه ریاست په شانتي ارادل ته کې یو ټولنه جوړول غواړي. نو دا نیوکه په عمران خان هم کېږي چې کله هغه ته موقع ملو شو دا نو هغه د مذهب چې کوم دی کارت هغه د خپل سیاسي ګټو لپاره کارول دي.
او پیر صاحب دغه مولانا فضل الرحمن چې ویلي دي چې د اسلام آباد په لور به دوی ښایي په اکتوبر کې یو لوی مارچ وکړي په دې مارچ کې آیا نور ګوندونه به هم لدی سره یو ځای شي کنه او بل دا چې څومره د پاکستان حکومت د دغه سي مظاهرو په وړاندې زیانمن کېدلی شي؟
مولانا فضل الرحمن چې کوم اعلان کړی دی اسلام آباد د تړلو نو او کومه داوی کړی دا چې په لکونو خلک به اسلام آباد ته راولي نو په دې کې لا اوسه پورې د ملک نورو دولو سیاسي ګوندونو د ګډون اعلان خونه دی کړی یعنی دا سیمې دی ویلي پیپلز ګوند او نواز شریف چې د دې کارکونان په کې ګډون کوي. خدای ویلي دي چې زمون ناتړ با مولانا فضل الرحمن ته حاصل وي خلاصه پورې په ښکارا اغي په دې کې د ګډون یا د خپل کارکونانو د مولانا فضل الرحمن سره د ناس اعلان نه دی کړو تر څو چې د اغیزو خبره ده. نو په وروستو کې عمران خان داسې درنې کړې وي د هغه حکومت په ضد باندې چې پکې په پارلمان هم حمله شوی و سپریم کورٹ هم حمله شوی وه او د عمل چې کوم دستوري ادارې دي د هغې پکې سپکاوی هم شوی او دا هم ویل کېږي چې د دغه درنو د وجې پاکستان ته په معاشي ډول دغه وخت چې کوم حکومت و نو هغې بهلګو چې د عمران خان د دغه درنو د وجې ملک ته په معاشي ډول ډېر زیان رسېدلی.
سلامات وسی پیر صاحب.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
بیا هم خراغلی دا د امریکا غاگ دیو ریڈیو دا وقت شوی دی پا واشنگتن که دا سهار نهنی می پا کابل که دا مقام شپگ او پا اسلام آباد که دا مازدگر شپگ نیمی بجی دی اوس هم رازو بیا لندو خبر رونو تا رمڑای هم سرٹکی
د پاکستان د فوز یو وړوکی جهاز را غورځېدو پیښه کې لږ تر لږه ولستنان مړه شوي. دغه پیښه په راولپنډۍ ښار کې شوې. مړه شوو کې د یو خاندان اته کسان یادېږي.
مش نستې پر سړک وو چې الوتکه مې ولیدم هغه را وګرځېده.
پاکستان وایي که امریکا په افغانستان کې د امن او ثبات راوستلو نه پام بلې خوا ته واړوي نو دا به یو ستر زیان ولري. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي نن وویل
آج افغانستان کا مسئلہ ایک بہت ایک نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور نتائج کی توقع ہے تو ہم کسی اور طرف مڑ جائیں تو ایک بہت بڑا نقصان ہوگا.
ملګری ملتونه په خپل رپورت کې وایي د 2019 کال په ډومبنوش په ګومیاشتو کې د افغان حکومت او د نیټو فوزونو د لاسه د طالبانو په نسبت عامو خلکو ته زیاته مرګ جوب له اوریدلې. د یوناما رپورت وایي 211 عامو لس د نیټو او افغان حکومتي فوزونو او 1531 د طالبانو نونو توندرو د لاسه وجل شوي.
او سم د خبرونو تفصیل.
د پاکستان فوز یو جهاز را غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه ولستنان مړه شوي دي. پیخانن ماخام پر راول پنڈی خار کې شوی په وجل شو کې 15 فوزیان او نور عام تنان بیا دیږي. د پاکستان فوز د امور رابطو څنګه ISPR تر مخه د جهاز د معمول الوت کوو چې د راول پنڈی علاقې موهړه کاهلو کې د خلکو په کورونو راو غورځېدو. رپورت نو وای په وجل شو کې هم د یو خاندان اته کسان شامل دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې امریکا افغانستان کې د امن او ثبات راوستلو د موخو ترلاسه کولو پر مهال په کوم بل اړخ کې مشغوله پاتې شي نو دا به یو ستر زیان ولري. بل پلو په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی او ورسره د سولې مذاکراتو ته د حکومت پر چمتو کېدو خبرې کړي دي.
ملګری ملتونه وایي د 2019 کال په ډومبنو شپږو میاشتو کې د افغان حکومت او نیټو فوزونو د لاسه د طالبانو په نسبت زیات عام خلک وجل شوي. په افغانستان کې د نیټو میشن یا یوناما پرون د ګل پورس یو رپورت جاری کړی. رپورت وایي د حکومتي او نیټو فوزونو د لاسه 211 عام خلک وجل شوي. د دې په مقابله کې د طالبانو نورو توندرو ډلو د لاسه خلکو ته د هوړېدلې مرګونو شمېر 1531 یادېږي.
پاندې مهال افغان چارواکي وایي چې د پاکستان سرحد ته څیرمه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوه چاودنه شوې چې له امله یې درې ماشومان وژل شوي او درویشت کسان نور ژوبل شوي دي. د پېښې شاهدان وایي چې له چاودېدونکو توکو یو ډک موټر سایکل د عامو خلکو په منځ کې چاودلی دی.
د خیبر پختونخوا د تعلیم سیکرټری ارشد خان وایي د صوبې سره ورګډ کړی شوي قبایلي ضلعو کې 800,000 ماشومان اسکولونو ته نه ځي. د صوبایي حکومت د دوی دپاره یوه منصوبه هم جوړه کړې. ارشد خان دی وته ویلی صوبایي حکومت به په دې حق لا خپل یو جدا سروې کوي او دغه ماشومان ته به یو یونیورسل نمبر ورکړی کیږي چې د ماشومان پته ادیا درک معلومې دي شي او دوی سکول ته واپس راوستلو کې به ورسره مرسته کیږي.
او د سیاحت په برخه کې بل خبر دادی چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د نرخزیانو په غوښتنه په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د نرخزیانو د پاره د ځانګړو وارډونو یا خونو پرانیستلو پریکړه کړې ده. د پېښور د نرخزیانو اتحادیې د حکومت په دې پریکړه خوشحالي ښکاره کړې او ویلې دي چې په دې سره به د نرخزیانو د علاج یوه غټه ستونزه هواره شي.
په هانګ کانګ کې د جمهوریت پلوا مظاهرینو احتجاجونه لا روان دي. نن د نهې په ورځ مظاهرینو د خار سب وی سیستم یا د سورلو ټرین نظام هم تړلی وو. په دې سبب د مظاهرینو مسافرو ترمنځ هم منختی شوي. په هانګ کانګ کې چین ته د مجرمانو حواله کولو لانجمن قانون ختمولو په سر شروع شوې مظاهرې وس جمهوری اصلاحاتو غوښتنې او په هانګ کانګ د چین زیاتېدونکو اثر ختمولو غوښتنو کې بدلی شوې.
او په برازیل کې د ګل یا دوشنبه په ورځ په یو لوی جیل کې د اړودوړ او بلواله امر لګتل لګا و 50 بندیان ووژل شول. دا بلوا پرون سهار د برازیل په شمال کې د التامیرا زندان په منځ کې پیل شو. د جیل مشر ویلی چې په پیښه کې بد بدمعاشانو یوې ډلې د جیل هغې کوټې ته چې د رقیبې ډلې کسان پکې اوسېدل اور اچولی دی. چارواکي وایي چې په دې بلوا کې لږ 1400 بندیانو نه سرونه هم غوڅ کړی شوي دي.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم کراغلی دا وی ډی وی ریډیو دا او سم بیا تفصیلی رپورټونه. په افغانستان کې د سولې د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی او ورسره د سولې مذاکراتو ته د حکومت پر چمتو کېدو خبرې کړې دي. په همدې مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي کچیرې امریکا افغانستان کې د امن او ثبات راوستلو د موخو ترلاسه کولو پر مهال په کوم بل اړخ کې مشغوله پاتې شي نو دا به یو ستر زیان ولري. نور جزئیات ارشد حسین په دې رپورت کې وایي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي کچری امریکا افغانستان کې د امن او ثبات راوستلو د مقصد ترلاسه کولو په محل کمبل اړخته مشغوله پاتې شي نو دا به یو ستر زیان ولري. اسلام آباد کې د خبريالانو سره د خبرو په محل د شاه محمود قریشی وینا وه چې وزیر اعظم عمران خان د طالب مشرانو سره لیدنې ته لیوالتیا ښودلې ده او زموږ هڅه ده چې د خواهش ته عملی جامه واغوستل شي. تیرونه واشنگتن ته د خپل سفر په محل وزیر اعظم عمران خان ویلي چې هغه به د طالب مشرانو سره لیدنه کوي او هغه به افغان دولت سره د سولې خبرو ته آماده کوي. د وزیر اعظم عمران خان د دې خبرو وروسته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلی وو چې کچره پاکستان هغه ته د پاکستان د تک بلنه ورکړه نو چمتو دي چې پاکستان ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزیر ویل طالبانو سره د وزیر اعظم عمران خان د لیدنې مقصد بداوی چې هغه بین الافغاني خبرو ته چمتو کړی شي. خو طالبانو د ورایا واضح کړی چې هغه به تر هغه د افغان دولت سره نیغ په نیغه د سولې خبرو تکی ننی تر سو چې امریکای د افغانستان څخه د ټولو بهرنی ځواکونو د وستلو محلويش نوی اعلان کړي. شاه محمود قریشی ویل نور لسکالا یو ډیره اوګه مودوي او پاکستان د غنی چی په دې موده کې چې ډیر انسانان ووجل شول ټوله سیمه او په ځانګړي ډول پاکستان او افغانستان د دې وضعیت څخه غیزمن شو نو اوس مونږه دا وضعیت نور غزول ته نه پریږدو. د شاه محمود قریشی په وینا اوس په سوچ کې بدلون پیدا شوه او دې بدلون د پاکستان او امریکا پا اڑکو کی نوے پھانا سیوا کڑے دا.
آج افغانستان کا مسئلہ ایک بہت نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور نتائج کی توقع ہے تو ہم کسی اور طرف مڑ جائیں تو ایک بہت بڑا نقصان ہوگا.
هغه ویل امریکای په تیر وختونو کې تیر وطن کړي چې افغان کشاله روانه وا خو هغه وی عراق ته ولاړل. اوس د افغانستان کشاله یو حساس پړاو ته تللی ده او هیله ده چې نتیجې به ورکړي. د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان د کردار په حق لا خاغلی شاه محمود قریشی په ډاګه کړه چې پاکستان په دې ټول عمل کې یوازې د سہولتکار کردار لوبوي.
پاکستان کوئی ضامن نہیں ہے. پاکستان سارا بوجھ تنہا اٹھا نہیں سکتا. تبھی ہماری پالیسی رہی ہے یہ شیئرڈ ریسپانسبلٹی ہے.
هغه وای په دې عمل کې پاکستان ضامن نه دی او نه پاکستان یوازې ټول پیټې په خپل سر اوچتولی شي. او زمونږ تګلار هم دا پاتې شوې ده چې د افغان کشالي امنناک حل موندل د ټولو شریک ذمہواری ده. او کچری نړۍ د پاکستان څخه تم لري چې ګنې هغه به دا کشاله په خپل سر هوار کړي نو دا به د حقیقت نه لري خبروي. شاه محمود قریشی د افغانستان د کشالي د هواري په حق له دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو ویلیو چې صدر ډونلډ ټرمپ غواړي چې د امریکې د راتلونکي صدراتي انتخاباتو نه مخکې چې په کال 2000 کې کیږي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ویستل پیل کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړي نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00202-205-003. فونوکي او موږ سره ملګری شئ.
اوسو هم د افغانستان موضوع مخ په وړاندې بوزو. ملګری ملتونه وایي د 2019 کال په ډومبنو شپږو میاشتو کې د افغان حکومت او نیټو فوزونو د لاسه د طالبانو په نسبت زیات عام خلک وژل شوي دي او د غشمیر یوناما په خپل رپورټ کې 211 کسان یادوي چې هم په دغه موده کې د طالبانو د نورو تندرو ډلو د لاسه عامو خلکو ته هوړېدلې مرګونو شمیر 1501 دی. مجاهد جواد په تفصیلي رپورټ تیار کړی.
ملګری ملتونه وایي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې اوس هم د ښځو د حقونو پر وړاندې ډول ډول تیری کیږي. دغه خبره د نهه سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې امینه محمد د بشري حقونو په اړه د یو راپور د خپرېدو پر وخت وکړه. په دې اړه اغلې امینه محمد وویل:
In areas where the Taliban have reclaimed control, there are reports of honor killings, stoning and other attacks on women's rights.
د افغانستان په هغه سیمو کې چې طالبان یې د کنټرول دعوه کوي، هلته د غیرت په نامه د ښځو وژنې، د هغوی سنګسار او د ښځو په حقونو باندې د نورو تیریو راپورونه راغلي. سولي، امنیت او اقتصادي ثبات ته بیرنۍ اړتیا ده.
د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا په دغه راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې د ناامنیو له امله زیات خلک بېکوره شوي دي. امینه محمد وای د دې کال په لومړیو 15 میاشتو کې د جګړو لامل تر 100,000 زیات کسان بې ځای شوي دي او موږ په دې هم پوهیږو چې د بې ځای کېدو لامل په هر ځای کې د جنسیت له پلوه تاوتریخوالی هم زیاتېږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی دي چې په افغانستان کې په لومړنیو شپږو میاشتو کې تر طالبانو زیات د حکومت او ناټو ځواکونو لخوا ملکي وګړي وژل شوي دي. راپور وایي د ترهګرو په وړاندې د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا په پوځي عملیاتو کې 211 کسان وژل شوي دي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. همدارنګه په دغه موده کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو لخوا 1501 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ګول یا دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو لخوا په دغه خپور شوي راپور کې راغلی دي چې د حکومت پلو ځواکونو لخوا 2446 کسان ژوبل شوي هم دي، خو راپور وایي له وژل شویو افغانانو څخه زیاتره یې د ترهګرو طالبانو پر ضد د افغان او ناټو ځواکونو په هوایی او ځمکنیو بریدونو کې وژل شوي دي. امریکا له طالبانو سره د سولې په یو معاملې کار کوي تر څو په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکا لخوا روانه 13 کلنه جګړه پای ته ورسوي. امریکا د طالبانو پر ضد بریدونه وروسته له هغې پیل کړل کله چې د 2010 کال په سپتمبر کې د القاعده ډلې لخوا په واشنګټن او نیویارک باندې ترهګریز بریدونه وشول. طالبان له افغانستان څخه د ټولو امریکایي او بهرنیو ځواکونو وتل غواړي او امریکا له دغې ډلې څخه یو شمیر امنیتي ضمانتونه غواړي چې له هغې ډلې څخه یو دا هم دی چې له افغانستان څخه به یو ځل بیا د امریکا پر ضد د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي.
او اوس هم د روسیې حالات د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې په روسیې کې د سولې زو مظاهره چانو په وړاندې د پولیسو پر عمل باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. په روسیې دوو هفتو کې په مسکو کې د انتخاباتو په اړوند مظاهره شوې دي او دا مظاهره سولې زیوي خو داسې ویل کېږي چې پولیسو قریب 1400 کسان په دې مظاهره کې په جبر او زور سره توقف کړي او بندیان کړي دي چې په هغو کې 15 ماشومان هم شامل دي. د دې خبر نور تفصیل به له منظر شهید نه په دې رپورت کې اورو.
په مسکو کې د بشري حقوقو ډلو د شنبه په ورځ د احتجاج کوونکو سره د پولیسو لخوا زور او زیاتې په سختو ټکو غندلې دي. دغه مظاهره چان په هیواد کې د آزادو ټاکنو غوښتنې کوي. د بشري حقوقو د څار ډلې د دوشنبه په ورځ یو خبر شوی بیان کې ویلي روسي چارواکي د مخالفت کمولو او د کنټرول د ترلاسه کولو لپاره له فشار څخه کار اخلي. د روسي په سرخار مسکو کې شاوخوا 14 سوالاریون کوونکی چې د راتلونکو شوراګانو ټاکنو څخه د مخالفه نوماندانو د رایو لمنځ وړلو پر ضد د مظاهرې لپاره راوتلی وو نیول شوې دي. د شنبه لاریون هم په مسکو کې یو له هغو احتجاجونو څخه وو چې د تیرو دوو اونیو په اوږدو کې ترسره شوې دي، خو دا مهال دا هغه مهال پیل شول چې د ټاکنو چارواکو شاوخوا 10 خپلواک کاندیدان له رای څخه لری کړل. د چارواکو لخوا د لاریونونو د بندي سربیره 3000 لاریون کوونکي خار کې راټول شوي وو. عیني شاهدان وایي چې پولیسو د لاریون کوونکو په وړاندې وحشیانه ځواک کارولې دی، وهلې دي او ګڼ شمېر یې له ځانه سره وړلي دي. په نیول شوو مظاهره چانو کې ایلایشن هم شامل دی چې د مخالفه ګوند یو له هغو کاندیدانو دی چې له رای څخه بې برخې شوی دی. د هغه وکیل ویلی دی چې یاشین ته د محکمې له لوري د دوشنبه په ورځ د 10 ورځو بند سزا ورکړل شوې ده. د ایلایشن وکیل وایي هو دا یو سیاسي پریکړه ده او دا سزا یې هم ځکه ورکړې ترڅو د ډیرو ورځو لپاره د هر سیاسي ډګر څخه لرې وساتل شي، خو دا به هیڅ ګټه ونه لري. احتجاج کوونکي به خامخا راوځي. د لاریونونو تنظیم کوونکي الکسی ناولانی هم د شنبه په ورځ ونیول شو او په 10 ورځو بند محکوم شو، خو د مخالفینو د راټولېدلو مخه نه ده نیول شوې. ناولانی په زندان کې ډیر ناروغه شو او بیا په روغتون کې بستر شو. د ناولانی ډاکټر وایي
I told doctors at the hospital that he should be left under medical supervision for at least 3
months. ما په روغتون کې ډاکټرانو ته وویل چې هغه باید لږ تر لږه 3 ورځې نور هم د صحي نظارت لاندې پریښودل شي ترڅو د معایناتو نتیجې معلوم شي، خو په خواشنۍ سره د لوړپوړو چارواکو په حکم هغه د پولیس لخوا بیرته زندان ته واستول شو. د بشري حقوقو د څار اداره وایي چې د روسیې د حکومت له لوري د اولس په وړاندې د ځواک او زور زیاتی څخه کار اخیستل او د خلکو غوښتنې نه منل به جدي پایلې ولري.
ему кололи в огромном количестве преднизолон.
He was injected with huge amounts of steroids. Of course, the swelling is almost gone. But what we don't know is what next.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. اوس خبره کوو د ماحولیاتو. د پاکستان یو اخبار ایکسپریس ټریبیون نن په خپل رپورت کې لیکي چې په 2018-19 کال کې خیبر پختونخوا کې چې کم ځنګلات دي په هغه کې د اور لګیدو په وجه باندې 1.2 میلیونه ونې تباه شوې دي یا سوځېدلې دي او د دې د لاسه صوبایي حکومت ته د 20.2 میلیونو روپو تاوان شوی دی. په دې موضوع د ډیو خبریال ارشد مومند ماحولیات او د زنګلاتو ماهرینو سره خبرې کړې دي. رپورټ یې تیار کړی.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون نن خپل یو خبر کې لیکلي په خیبر پختونخوا کې په کال 2018-19 کې په ځنګلو کې اور لګېدو له امله 1.2 میلیونه ونې سوځېدلې، د کومې له وجې چې د 1.2 میلیونه روپو زیان اوښتی دی. دغه ونې زیاتره د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا د بلیون ټری پروژې لاندې کرل شوې وې. اخبار لیکي په کال 2018-19 کې 1015 هکټره رقبه باندې او کال 2015-16 کې 370 هکټره رقبه باندې ځنګلې سوځېدلې وې. خو د خیبر پختونخوا ځنګلاتو محکمې مشر نیاز علي خان دی وته وویل د نورو کلونو مقابله کې دې کال د اور لګېدو پیښې کمې شوې دي.
لکه نقصان کیږي او د فارس کتا سو ګوره نو په ټول دنیا کې، په امریکا کې، په جرمني کې، په آسټرالیا کې، په برازیل کې، په ټول دنیا کې ورونه لیکي او هغه په میاشتو میاشتو باندې
د ځنګلاتو یو ماهر د نوم نخولو په شرط دی وته وویل د کرل شوي بوټو رقبه باندې د قدرتي ځنګلاتو مقابله کې د اور لګېدو امکان کم وي او د بلیون ټری پروژکټ ونو په اور سوځېدل شکونه راپورته کوي. د اور لګېدو پیښو په اړه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي د دې پلټنې به کوي.
بات کی وہ آگ کے حوالے سے بالکل اس پہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، بلکہ پراپرلی اس کی نوٹیفیکیشن ہو جائے گی، اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیا ڈپارٹمنٹ کی کوتاہی ہے یا کسی نے قصدن کی ہے یا کیا معاملات ہیں.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بلیون ٹری پروژې شروع په کال 2015 کې د خیبر پختونخوا نه کړی و او د دغه لګښت اندازه 1.5 میلیون ډالر لګول شوی و. دا پروژه اوس ټول ملک ته غځول شوې او تیر کال د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 10 میلیونه ونو کرلو هدف ټاکلی و. پاکستان پر رقبه د ځنګلاتو کچه د ګاونډي هیوادونو نه کمه ده. هند کې 40% رقبه باندې ځنګلات دي، ولې پاکستان کې په 3% رقبه باندې ځنګلات موجود دي. ماهرین وایي دا رقبه د لرګو قاچاق کوونکو او د اور لګېدو زیاتېدونکو پیښو سره د موسمي بدلون مخه نیولو توان نه لري. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا شبقدر.
بیا هم خراغلی د پاکستان په غټ صنعتي ښار کراچۍ او د سین صوبې د حیدرآباد ترڅنګ په ساحلي علاقو کې له پرون راهیسې سخت باران ودی او تر اوسه پورې د باران او بجلی د کرنټ لګېدو له امله په کراچۍ کې لږ تر لږه لس او پاتې نور برخو کې شپږ کسان مړه شوي دي. په دې هکله به په راتلونکو څو شیبو کې زموږ د خبریال نور جزئیات هم واوري او داسې ویل کېږي چې دغه بارانونه به په فصلونو هم به تاثیر ولري. په دې به هکله به هم تاسو جزئیات درکو. اوس زموږ خبریال فضل عزیز صاحب کراچۍ نه د ټلیفون پر کرخه زموږ سره په خبرو پروګرام کې دی. فضل عزیز صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. که د دغه بارانونو او سیلابونو په اړه هغه وروستي معلومات چې در سره دي موږ سره شریک کړي.
ډیر مننه. په کراچۍ کې پرون بارانونو شروع شو، پرون سحر راځي چې تر نن ماسپښینه پورې دا کابو دوامداره توګه باندې باران ورېدو. د پرون داسې دې بارانونو کې پرون د ورځې بېګا د شپې او نن دې کې ول مهم خبر ده چې په دې کې په کراچۍ کې کوم د چارواکو په وینا باندې لس کسان مړه شوي دي. دا لسو کسانو کې دوه ماشومان دي. په دې کې 8 کسان غټ سړي دي. د ښار په مختلفو علاقو کې دا مړه شوي دي او دا د بجلی د کرن نه مړه شوي دي. د اول خبر خدا دی جمدار چې دا باران تر نیمه سخینه پورې روانو. د دې باران د وجې د ښار په زیاتره برخو کې د پرون د هسي بجلی نه و چې اوس هم په ځینې علاقو کې داسې رپورټونه یې چلته لا بجلی نه ده پځې کړې شوې. په زیاتره علاقو کې د کراچۍ کې الکتریک یا د بجلی کوم محکمه چې ده هغه وایي چې دا په یو څه حد پورې د دې پاتې ده، نور اور بجلی دای سم کړی ده. دریم د دې باران د وجې په کراچۍ کې په سړکونو باندې اوبه ډنډ شوې دي. ډېر زیات د اوبو ډېر غټه مسله جوړه شوې ده په سړکونو د تګ راتګ لپاره. بیا خلکو ته د ټرافیک پتک کې د گاډو په چلولو کې بیا ځنی ځینې د سړي چغې ته د سړي ګډونې چې کورونو ته وبوري دي په خصوصي توګه په خار کې دلته چې کوم انډر پاس یا په سړک کې د نن د سړک د لاندې کوم گاډو چې رضور پر لاري وي هغه ډن شوې دي. درېم د دې باران سره په کراچۍ کې د پرون راسي چې څنګه دا بجلی خراب شوې ده بیګا د شپې بیا دلته د موبایل سرویس د انټرنیټ سرویس هغه هم اغېزمن کړی دی. بیا نن د کراچۍ د سین صبح کوم د بلدیاتو وزیر چې دی هغه سید غنی هغه او د کراچۍ د ښاروالۍ حکومت دی وایي چې د دې لپاره انتظامات کړي دي خو باران دومره زیات و چې په یو ځای باندې بخار کې باران وشو دغې د وجې ځای ځینې د مشکلاتو سره مخ دي او د دې سره به اورېدونکو چې هم چې د کراچۍ نه علاوه د سین صبح په حیدرآباد او د سانګل په ځینې نورو برخو کې هغه سیمې چې هغه د سمندر یا ساحل ته نږدې دي په هغې کې هم د بارانونه شوي دي او په هغې کې هم د حیدرآباد د دغې نورو علاقو د حیدرآباد ډیویژن سره د شپو کسانو د مړینې خبر راغلی دی. اخیر کې به د موسم د کم چارواکي چې د موسمیاتو د محکمې د هغو په وینا باندې چې دا د پرون بله ورځ د شپې راهسې پرون د ورځې او تر نن ماښامه پورې د موسمیاتو والا وایي چې وړاندوینه ده چې د ننه پورې به دا د باران د یو سپیل یا کوم لړۍ چې دا بدن ختم شي په خصوصي توګه په کراچۍ کې کوم پاس کراچۍ کې په اسمان کې وریځې دي او دلته لږ لږ داسې ساس کې لږې خو باران قابو درېدلې دی.
ډېره مننه فضل عزیز صاحب. او اوس به ورشو خپل بل خبریال ملک وقاص صاحب. وقاص صاحب ته چې دغه نه به دا واورو چې په زراعت او په کرنیزو چارو باندې دغه زیات بارونه چې د پاکستان په ځینو سیمو کې شوي دي دا څه اثر لرلی شي؟ په دې حق له به ماهرین څه وایي، زمینداران څه وایي؟ ملک وقاص صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ.
ډېره مننه مهرباني.
نو په دې حق له دغه زمینداران او ماهرین او د چارو متخصصین څه وایي چې دغه بارانونه په زراعت باندې څه اثر لرلی شي؟
بارانونه خو سخت کالی چې څومره شوي دي، نو دلته کې په میدانی علاقو کې زه خبره وکم، نو دلته د غنی غټ فصل دی او د هغې کروندګر چې نو هغوی د میاشت مخکې نه د باران دپاره دواګانې کولې ځکه چې د اوبو کمی و او هغوی د اوبه خور ډېر غټ ضرورت و کالیزې فصل دی. خو ورسره چې د سبزیانو کم کروندګر دي نو هغې سبزیانې چې کم د سیزن وي د هغې د سیزن په اهتمام دی او د هغې باندې چې کم بارانونه شوي دي نو هغې به ته زیانونه هم رسول دي چې څنګه چې ټماټر دی تورای کدو او ورسره بیا د جوارو فصل دی نو هغې ته زیانونه رسېدلي دي. خو دې د موسمیاتو د محکمې چارواکي چې کوم دی مشتاق علي شاه صاحب دا خیله څرګنده کړې چې دا دوه شپې چې دي نو لږ امن دی او دا شپږ دېرش ګنټو نه بعد چې دی نو بیا د بارانونو یو لړۍ بیا شروع کېدو والا ده چې هغې سره به د خیبر پختونخوا د غریزې سیمې چې کوم دي سوات ملکنډ مانسیرا او ورسره شانګلا او ور په میدانی علاقو کې ثوابه او نوخار په دې کې د غټو غنو بارانونو هله سرګند کړي دا او دی وای چې چرته خړونه دینو الته کې د خړونو راتلو اومم خطر ډیر زیات دا وږي کې ډیر زیات د وو راتلو خطر دا په میدانی علاقو کې چې کم کوهات ته یا ور سره ډی ای خان او بنو دي نو دغه لخته دا ټوله بارانی سیمې دي او دلته کې چې باران اوشي نو په دې ورځو باندې د چړنی د فصل کرږي نو د تیرو سو روزونه چې کوم بارانونه شوي دي نو هغه سره به چړې کر شروع شوي هم دي. خو د موسمیاتو محکمه وایي چې لکه دلته کې کوم بارانونه دي نو هغه د اعتدال یا د نارمل دي معتدل دي لکه داسې د خطرې په کې څه خبره نشته. خو د غریزي سیمې چې کوم دي نو په هغه کې د خطرې امکان دی چې لکه خړونه راشي او ورسره تیز فلش فلډ یا تیز اوبه ورسره راشي چې هغه سره ولاړو فصلونو ته او ورسره آبادیانو ته د خطرې امکان دی. نو فصلونو لپاره خو یو خو د غټ فصل لپاره د غنی د لپاره دا اوبه او بارانونه ډیر خدینو ورسره دا چې کم واړو دي سبزې دي نو دا غي د لپاره د خطرې
ډیر مننه ملک وقاص صاحب له معلوماتو نمو
ډیر مننه.
د خیبر پختونخوا مردان ضلع کې د نهم لسم نتیجې د امتحانونو نتیجې ختلې دي او په دغه نتیجو کې چې درې ماړه غټ پوزیشنونه دي هغه جنکو اغستې دي. د ډیوه خبریال ریاس حسین هم دغه پوزیشن اغستونکو سره خبرې کړي.
زمانوم حفصة دي او زه طفل شهيد ارمي كوليج مردان او اما اوورال بورد كي فرست بوزيشن اغستره دي خوشحال غيو بس هارد ورک نه پس شي فروټ ملو شي بیا بنده خوشاله وي ټرګل خو بچپن نه رواني رو 12 ایئرز یو فروټ یې اخر کې تاسو ته ملو شي نو دا یو لکه 1 ایئر یا 2 ایئرز رزلټ نی دا چې بالکل بیس نه بنده خو سټرګل کوي ډیټرمینیشن ای بګه او یو کنټینیوټی اغه نه پس داسې رزلټ راځي ان شاء الله ډاکټر سټڈی باندې فوکس کې او ستاسو چې کوم ډریمز دی هغه اچیو مور پلار کې هغه فیمیل زګوري کوم چې په های پوسټ دی دا چې هغه په چې ماغه پوسټ تر رسیدلې شي
زه سټوډنټ ایم د پېښور ماډل ډیګری کالج ګرلز مردان او زما فرست پوزیشن دی په جنرال ساينس ګروپ کې سټڈیز ډیپند کوي ستا په کار باندې چې څومره کار وي هغه عمره انسان ټایم مینیج کوي سټڈیز لا هغه سچویشن مطابق حالات ته ګوري چې څومره تا سره کم ټایم وي هغه عمره سټڈیز زیات پکار وي چې زیات ټایم وي نو هغه عمره سټڈیز لا نورم توجه ورکړي چې کم تا ته پته چې ته کم سبجیکټس کې وي کې مطالعه پکار وي چې ته فرسٹ هغه سبجیکټ ته توجه ورکړي بیا چې ته کم وي چې زه کم سبجیکټس کې ډېر زیات تکړه یم نو هغه سبجیکټس لا ډېر توجه پکاري بعضي انسان هغه ویک سبجیکټس لا ټایم ورکړي ډېر کم چې اصل سبجیکټس وي هغه ته پاتې شي ما کوشش وکړه چې زه سی ایس ایس ایگزام ورکم مخکې پولیټیکل ساينس کې ایڈمیشن واخلم نو هغه ته به کافی سټڈی کول پکاري چې زه سی ایس ایس ایگزام ورکم نو مخکې ان شاء الله اسسټنٹ کمشنر افیسر جوړېدل غواړم
زمانو عائشہ اشفاق دې زه غزالی کالج نه يم زما مارکس 1007 دي اور زه ټول نه زیات شکر الله پاکو باسم بیا خپل پیرنټس ټیچرز ایز دنه سپورټ اور ان شاء الله دا کم زه نور مهنت کوم چې مخکې لاړ شم ان شاء الله زه هم چې ډاکټر جوړ شم شي الله خو يم ډیره نه دی پکا چې موږ باندې ډیپند کو انډیپندنت یو اور ان شاء الله مطلب ټول الله پکاري چې خپل سبق وي او خپل سجوړ شي
دي زه مهنور نیم دی د غزالی کالج نه يم او انجینرینګ کې مې ثرد پوزیشن ده دا څه خاص ګارانټي نشم مارک کړی مې دی بس لکه چې ټایم کې ټایم ملو شو بس کار کوم او
احساسات لري څومره خوشاله
خړې خړې رضيات سپیشلی ګرز لپاره چې تعلیم دي چې نو جاری وساتي او ځکه چې څنګه چې زمام ملګری اوس وي کنه چې جنہ کې چې نو زیات تر بل باندې ډیپند کوي دا چې تعلیم کې نو انډیپندنت شي خپل ګول وته معلوم شي
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا